مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړی کې هرکلی وایم. په سلام پښتونخوا دی غړی کې به تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او همداراز خبرونه هم تاسو ته لرو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخې ایونی مسندر هم تاسو ته په دې غړی کې لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ تاسو ته نشر کوو. خو مخکې تر دې چې دې هر څه تور شو له مجید بابر خبرونه وو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا گورنر وایي د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون پریکړه به د قبایلو په خوښوي. په افغانستان کې د ناټو کمانډر وایي دغه هیواد کې سختو جګړو د افغان پوځ د روزنې عمل ته سخت زیان رسولی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو یې د ترهګرۍ پر ضد کلک اتحادي ملګری دی. او ست مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر چې د ودری ادم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت پاړه د جوړ شوې کمیټې غړي هم د ویلي دي چې د قبایلی سیمو د عینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. تیر ورځ په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال دفر جګړه وویل
دا سی به ایس خبر نہیں چی کم کی مشورہ نہیں شوی اکثریتی فیصلہ دا ٹولو ایجن سونا چی کم اکثریتی فیصلہ را لابا چی کم کم شدونا منگوار دا لابا وزیر اعظم سیب تا ورکڑی شی بیابا وزیر اعظم سیب تاسو سر را کئی تاسو پاندے سمسلت کولو والا خبر نشتا.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې په دې لړ کې د دینه مخکې د باجوړ مومندو او رګزو او شمالي وزیرستان دورې هم کړې دي. د یادې سیمې د سیاسي او مدني ټولنې مشرانو هغه مهال یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د انتظامي لخوا ورته د اصلاحاتي کمیټې غړو سره د ملاقات موقع ورنکړل شو. د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړو شوو کمپنیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلطکاري رد کړې ده. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي. د مریم نواز په اړه ویل کېږي چې کېدای شي په سیاست کې د پلار جانشین وګرځي. په دغو اسنادو کې راغلي چې د وزیر اعظم بچی په لندن کې جایداد لري چې د جنوبی امریکایي هیواد پاناما کې د یو قانوني خدماتو ورکولو کمپنۍ په لاس اخیستل شوی. دغه د قانوني خدماتو ورکولو کمپنۍ موسیک فونیسکا د خفیه مالي ادارو او کمپنیانو جوړولو له لارې خلکو ته خدمات ورکوي. خو تېره ورځ د پاکستان وفاقي وزیر اطلاعات پرویز رشید د نواز شریف د کورنۍ لخوا په دې لړ کې هیڅ ډول غلطکاري رد کړې ده او زیاتوي
غیر قانوني کام ان بچو نه نه کیا.
دی وی د وزیر اعظم بچو هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. د هغوی هر اساسه قانوني ده او په صحیح طریقه ګټل شوی پیسو سره جوړه شوی او د دغو اساسو پرمختګ هم قانوني پیسو سره کیږي. د وزیر اعظم بچی د دغو اساسو مالیه هم ورکوي نو ځکه دا یو غیر قانوني عمل نه دی. په دغو اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نمونه دي چې پکې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال هم شامل دي. په افغانستان کې د ناټو نوی امریکایي قومندان وایي په 2015 کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناټو د روزنې ماموریت له خند او ځنډ سره مخ کړی. جنرال نیکلسن رویټرز خبر ایجنس ته ویلي د سخت جګړې څخه ډک کال او افغان امنیتي ځواکونو ته اوړېدلې درنې مرګ جوبلې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره جوړ شوی مهالویش له ستونزو سره مخ کړی او موږ باید په دې برخه کې پر خپلو ارزونو بیا غور وکړو. د امریکایي جنرال ویلي یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د درنو تلفاتو ستونزه نه ده چې د هغوی ځای ډکول او نوې روزل شوي کسان غواړي، بلکې افغان سرتیرو ټول کال په جګړه کې تیر کړ او روزنه یې پر ځای ولاړه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناټو د امریکا د امنیتی پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناټو له سیکرټري جنرال یان سټولټنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. اوباما وویل موږ د ناټو د پوځي تړون و شپېتمه کلید لمانځو او ناټو به زموږ د ډله ییزې دفاع او د امریکا د امنیتي پالیسۍ د بنسټ او محور په توګه دوام کوي. اوباما وویل چې ده او سټولتنبرګ په لیبیا کې د داعش پر ضد مبارزه کې د ناټو پر احتمالي رول او همدارنګه د اروپایي ټولنې سره د کډوالو په بحران کې د مرستې پر پلانونو خبرې هم کړې دي. پوځي قمندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایي بمبارو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیت خارګوټي ته چې د داعش د سخت دریځې ډلې په ولکه کې و ننوتي دي. په سیمه کې یو شمیر قمندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو د سیمې نه د ویستو په عملیاتو بوخت دي او د دې خارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي. د دې خارګوټي په زرګونو اوسیدونکي د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو تښتېدلي دي. راپورونه وایي پرون هر وختي امنیتي ځواکونو د دې ښار یو شمیر ځایي کورنۍ نږدې کیمپونو ته منتقل کړي. په سلګونو نور ملکي خلک له ښاره پلي وتلي دي خو امنیتي ځواکونه اټکل کوي چې تر 30 زیات ملکي خلک لا هم د جګړې په منځ کې سار پاتې دي. په امبار ولایت کې د هیت خارګوټه د داعش لپاره له ستراتیژیکي پلوه مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ښار په عراق او شام کې د داعش د وسلوالو ترمنځ د رصد په لاره پروت ښار دی. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. خبرونه مو له مجید بابر څخه واوریدل. په دې غړې کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورئ. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو حکومتي کمیټې د خبر اجنسۍ ځینې ملکانو سره په داسې حال کې پرون غونډه وکړه چې سیاسي ګوندونو احتجاج کې یو ځل بیا وغوښتل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل شي. د جنوبی وزیرستان ځینې استادانو وی مظاهره کې وغوښتل چې حکومت د قبایلي سیمې د سکولونو د بندولو پر ځای هلته خلک تعلیم ته وهڅوي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو مسعود قبایلو د واپسۍ 14 مرحله کې 1000 کورنۍ ستنول کیږي.
په خیر کې چیک پوسټ باندې د تګ د پاره د کرایې پیسې 10000 د سیم په مت کې ملاویږي او د دینا علاوه 25000 به دوی ته د واپسي ګرانټ هم ملاویږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. یوه نیمه سندره هم درته خبرو. موږ سره اوسه اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې په خبرونو کې واوریدل پرون د خبر ایجنسۍ په لوړګي کې د سیاسي ګوندونو د احتجاج سربیره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د ځینو ملکانو سره غونډه وکړه. دا کمیټې په بیلابیلو ایجنسیو ګرځي او هلته د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه خلکو سره سلا مشورې کوي. پرون حکومت پلوه قومي مشرانو قبایلو کې اوسنی نظام د ساتلو غوښتنه وکړه خو د سیاسي ګوندونو مشرانو اف سی آر تور قانون وباله او خیبر پختونخوا کې د شاملېدو خپله غوښتنه تکرار کړه. فرهاد شینواره په دې اړه رپورټ لري.
د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي دوره وکړه او په سرکاري جرګهال کې په وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د پارلیمان غړو سره ولیدل او د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه ترې نظرونه واخیستل. خو په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او خبریالانو له د ګډون موقع ور نه کړای شو او سیاسي مشرانو ترې احتجاجن بایکاټ وکړ. په دې وډمبای ناسته کې قومي مشرانو د قبایلي نظام د برقرار ساتلو حمایت وکړ خو بیا ځنې ولسی وګړو د پارلیمان غړو ځنې پلویانو د اف سی آر مخالفت وکړ. دینه پس خبریالانو سره یو جدا ناسته وشوا او په دې موقعه د فاټا د اصلاحاتو کمیټې غړي او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل
نو ان شاء الله د فیصلې تاسو په مشوره باندې بکی دا بالکل د واضح تور باندې ټول ته ویلي چې دا سه به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوی اکثریتي فیصله د ټولو اجلاسونه چې کوم اکثریتي فیصله رااله هغه چې کوم کوم شونه موږ ورته لا په وزیر اعظم
په دې موقعه موجود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل خپل دریز مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړ
چې تر کومه پورې آی ڈی پیز بحال شوی نوی امن نوی راغلی د نقصان ازاله نوی شوی تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شامل دل غواړو مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غواړو
خو بیا د جرګهال نه بهر موجود خیبر سیاسي اتحاد یو مشر د عوامي نېشنل ګوند او دیدار عبدالواحد د پریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چرته خلکو له عدالت له تاګ لیاره نشته دی بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته دغه انسان په سترګ نشي کتل موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دی موږ مسالې نه حل کیږي موږ صرف یکی وا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو په خیبر پختونخوا کې شامل شو موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي موږ له عدالت سره صحیح حاصل شي موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي
یا د دې چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی دغه کمیټه د نوړان د هم د باجوړ مومند او شمالي وزیرستان کورمه او ورغزو دورې کړې دي او د قبایلی ولس رائے راغونډې کړې دي په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځینې غړي وکیلان او زده کوونکي غوښتنه کوي چې فاټا د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او د قبایلی نظام او د اف سی آر دفاع کوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې پرون خیبر ایجنسی ته د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې د دورې په وخت د سیاسي ګوندونو هغه غړي غونډې ته ورپرې نه ښودل شول چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتونکي دي له همدې کبله دوی احتجاج وکړ د غلطه ورغلی د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت به تر سلا مشورې وروسته ټاکل کیږي خو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي دا کمیټي یوازې د حکومت تنخوادار ملکانو نظرونه اخلي چې د اف سی آر په حق کې دي د دوی خبرې به واورو
شاوسین شینواری منوم د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبری جنسۍ صدر یم څومره سیاسي ورکرز چې هغه یې د حال نه راپورته کړ او بهر یې راویستو چې دا د ستاسو لپاره دا پروګرام نشته دی تاسو له مونږ په اخیر کې موکار کوو مونږ ټول په دې خبره باندې تقسیم کړو مونږ مشترکه مواقف دا دی چې ګو اف سی آر ګو اف سی آر د مکمل تور باندې ختم شي او قبایل او د قبایلی خاوره د خیبر پختونخوا حصہ وګرځول شي
زما نوم اسد افریدی او قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی مونږ سره رویه چې دا د ایڈمنسٹریشن دا بالکل غلط وا مونږ د دې شدید مزاحمت کوو مونږه بایکاټ اعلانم کوو د دې مذاکراتو نه
زما نوم تاج محل افریدی دی د فاټا لیر فورم وایس پرزیدنت نه کټاله پنجاب له کومې چیرې درمې دا نه غواړي چې پښتانه یو ځای شي
زما نوم حسین افریدی دی نه مونږ دلته د فاټا ریفارمز کمیټې میټینګ ته راغوښتي شي او په سرکاري توګه راغوښتي شي کمیټې سره خبرو کول دا نه پرې خو دلته خصدارو راته پوره یو هغه درول او دیوال راته جوړ کړو چې تاسو د دې نه مخکې نشئ تللی او مونږ دلته نه په زور باندې د کولو وی غورځولو په وهلو کوشش را باندې وکړو په پکونه را باندې ونیول او بالکل د نه پرې کېږي کیټونه را بند کړي دي د نه دوی خپل دا زاړه مشران کې نه ولي دي هغه سره خبرې کوي دا غوي رائے اخلي زمونږ د سیاسي خلکو رائے دوی نه اخلي او خپل د خپل مرزي رائے دوی اخلي مونږ ته دا قابل قبول نه دي مونږ پر زور مزاحمت کوو مونږ احتجاج د دوی نه واک اوټ کوو
زما سید کبیر نوم دی او د جمعیت علماء اسلام رهنما يم نو ډېر د افسوس مقام دی چې نن مونږ ټول سیاسي لیډران او مشران د خیبر ایجنسی او د فاټا مشران د سیاسي قیادت ټول موجود دي او هغه ته درنه د تاک اجازه نه ملاويږي نو په دې باندې مونږ ډېر د غم او د غصې اظهار کوو
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخوره پروند د شنبه یا ګل پورس د جنوبی وزیرستان زینو سادانو په ډیر اسماعیل خان کې دی به مظاهره په کولو سره له حکومت وغوښتل چې قبلی سیمو کې د سکولونه په دې نامه نه بندي چې هلته زکونکي کم دي. دوی وویل چې د حکومت دا اعلان سم نه دی او په کار ده چې په قبلی سیمو کې خلک تعلیم ته وهڅول شي او د سکولونو د بندولو ضرورت پیښ نشي. سیلاب مسعود په دې اړه رپورت لري.
د دریم په 13 ورځې د شلي وزیرستان وانه نیمه قبایلی سیمو درزنده او جنډولا استادانو په ډیر اسماعیل خان کښې د احتجاجي لاریون او د مطبوعاتي غونډې په موقع د فاټا سیکرټریټ له طرفه د تعلیمي ادارو د ریشنلایزیشن پالیسي په سختو ټکو کښې وغندله ورټله. دغو استادانو زیاته کړه چې د دغه پالیسۍ په وجه به قبایلیون بې روزګاره په زرګونو طالب علمون دے تعلیم نہ بے برخے پاتے شی. پدامو کے زنے استازان مشال ریڈیو تا پدار رنگ و جاگے دل
کیسان جلا نہیں خبر کو انہوں نے پریس کانفرنس سمو کو مظاہرہ مہم وکلا دے گاندے مکم ریشنلائزیشن پالیسی را گرے پر ایجوکیشن کے بسات ہے پس ایک ٹریٹ لپا دے دا پالیسی نہیں منو دوستا پکار دے کہ اگر گر نور سکولی میرا کی پاتا سکھ روان سکولی میری آگام ختم ہے راد ماشمان دے کانی پکل دے عبدالہ نویان
مولانا جمال الدین مسعود خبر کا
مخالفت تعلیمی میں حمایت اور مخالفت
دغو استادانو غورا وکړه چې کده دوی ژغ حکومتي یا د فاټا سیکرټریټ چارواکو ونه اورېده دوی به بیا په غټ احتجاج لاس پورې کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. بیګا د کراچۍ ښار په ناګن چورنګي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې یو 11 کلن نجلۍ او دوه د ټرافیک څانګې اهلکار یا سیټي وارډنز وژل شوي دي. پولیس وایي د اهلکارو د متحده قومي موومنټ د سینټ غړي نسرین جلیل د ساتونکو په حیث دنده درلوده. چارواکي زیاتوي چې لا هم نه ده معلومه چې د دې برید وجه ترهګري، شخصي دښمني او که نور څه. محمد عمران په دې اړه درته تفصیل وایي.
د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی د نهه پشپنا وخت مشال ریډیو ته ویل چې وجرې شوی دوتنه د خاري پولیسو سرتیری او چې ورته سیټي وارډن ویلې کېږي او د ضلع حکومت د سوري لاندې کار کوي.
سیټي
وارډن کراچۍ دواړه وجرې شوی کسان سیټي وارډن دي. د دوی سره خپل ګاډۍ وي کوم چې د ضلع حکومت لخوا دوی ته ورکړل شوی دي. دا محکمه ضلع حکومت جوړه کړې چا چې به د ټرافیک پولیس سره مرسته کوله. په دغه حمله کې یو ماشوم هم ژوبل شوی وه او هغه مړه شوی. تر دې دمه لانه د معلومه چې د حمله وجه سدا ځکه چې د سیټي وارډن خپلې معاملې هم ډېرې وي. د پولیسو په وینا چې د وجلې شو کسانو پیژندګلو د عتیق او عابد په نومونو سره شوی. د ماشومې عمر یولس کاله او نوم یې تسبیح خودل شوی دی. د دې پیښې ذمهواري کومې ډلې لا نه ده قبوله کړې. بل اړخته د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر فیروز شاه د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دې ګاډي ډزې کړي. دا په اصل کې د پولیسو ګاډی نه و خو د هغې په رنګ جوړ کړی شوی و. دی وایي چې دواړه وژل شوي کسان لږ تر لږه اته ګولې لګېدلي دي. یو پټک مړ دی او بل هسپتال کې مړ شوی. په لومړي ځل دا وینو چې دلته د پولیسو د موبایل پر رنګ گاڑی چلے گی. ہم بجے دے پر زد خامخا کاروائی کو دا سندھ صوبے دا کورنو چارو وزیر سہیل انور سیال لخوا جاری شوی بیان کے ویلے شوی چی دا سی ٹول گاڑی با نیولے کی کم چی دا پولیس سو دا گاڑو پرنگ جوڑ شوی دی. دا ذکر دا چی پا کراچے کی روان دا وسلوالو پر زد عملیات و رستو پا خار کی تردے رہا دا امن پر زد شوی. خسمو دا اولاندے دا رینجرز پا چوکو حملے شوی و بیا دا پولیسو پتانو ہم بمونا غرزولے شوی و. نیم فوزی زواک رینجرز سورز اولاندے دا دعوی کرے وا چی پا دا غا حملو کی دا خار یو سیاسی گن ککڑ دے. خلا تردے دا مئی نور معلومات ندی خپارا کڑی. محمد عمران مشال ریڈیو کراچے.
دا سولے پر لو
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا مال تو دمرا پرا تری
ہر طرح بدرنگ
میرا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آڑی چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچون تک کینی چول تک پل پلاو گوڑی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د رجسٹرډ مسعود قبایلو کډوالو د واپسې درېمه مرحله پیل شوې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره ایف ڈی ایم د جنوبی وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وای چې خواوشا وزره کورنۍ په دې مرحله کې خپل سیمو ته استول کیږي. دا په خبره په خیرګی چک پوسټ پتلونکو کډوالو ته ځینې سامانونه او نغدې پیسې ورکول کیږي. نوموړی سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او په سر کې ترې د بیکرشو خلکو د واپسې د دې مرحلې په اړه نور تفصیل غوښته ده.
تما د واپسی مرحله دو د دیارلسم مرحله دو د جنوبی وزیرستان مسعود کډوالو دنا مخش دولس مرحله تر شوی دی. اندراج شروع دی په پی کمپاوند شه دا د سلیرويشتم تاریخ نه شروع شوی دی. اندراج نن اخرینه ورځ دو په ضرورت و کدی شي دغه ش بیا یو چوش په مزید ها خلک ته موقع ملاو شي.
دغه مرحله د پاره تر اوسه پر سومره کورونو اندراج کړای دی.
تر اوسه پر وزره خندانونو اندراج کړای دی د واپسی د پاره په وزرنا چې د پاسا خندانونه اندراج وشي نو دا خندانونه به ان شاء الله واپس لګو.
دا کورنۍ به کله د کوم ځای نه روانېږي؟ آیا داسې سیمه کلی او کورونه هشتا دی چې کوم ته قبایلون په دغه مرحله کښې په اول ځل ورلېږدول شي؟
دا کډوال چې کوم دي دا به ان شاء الله د خیرګي چې کوم زموږ د ایف آر او د ډیسټریکټ ټانک منځ دی خیرګي چک پوسټ د دې ځینه به د یولسم تاریخ نه ان شاء الله دا کډوال خپل خپل علاقې ته روانېږي. اوسه پورې چې کم زمونږ د جنوبی وزیرستان مسعود ایریا درې تحصیلونو ته خلک تلی و په دې کې نوی علاقې چې دا دې ځلې کم خلک ورته واپس کېږي. په دې کې لدا تحصیل مکین تحصیل هم پکې شامل دی. دا بالکل نوی علاقې دی او دې ته په اول ځل باندې د کډوالو واپسي به کېږي.
د واپس تک په وخت باندې قبایلیانو سره کومې کومې شګړې کېږي؟
دا کډوال چې کله زین او دیتا باد په خیرګی چک پوسټ باندې د ترانسپورټ یعنی د تګ د پاره د کرایې پیسې لزره د سیم په مت کې ملاویږي او د دینا علاوه 25,000 به دوی ته د واپسی ګرانټ هم ملاویږي. هغه نه علاوه چې دوی کله واپس لاړ شي نو هلته به دوی ته غیر خوراکي شیونه تامبو ٹول کٹ ورتائی بے چھ گھنٹے دا وہاں پہ واپسی کی ملاوے گی. چکم رجسٹر خاندانوں نے دی اگے تبا شپگ میاشتے راشن ہاں پہ واپس ایریا کے التا ملاوے گی.
پسیما کشید کڑکے جنو علا تو پوجا یوش میر قبائلیون مزور شوی دی آیا دا مزورون باہا پا نظر کے ساتل شی؟
دا اول زل دائی چھ مونگ پا کیم کے دا پروگرام شروع کڑائی دائی چھ کم مزور خلق دائی آغی تبا انشاءاللہ آغی چھ کم ضروریاتی لکا مثال کے طور پر ویل چیئر دا با مونگ پا کیم کے ورطا یخوی او چھ کم مزور خلق دائی آغی تبا پا کیم کے دا شوینا ملاوی گی چھ دا زان سر اخپل اخپل علاقے تا واپس یوسی.
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکا.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
رودین کو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي چې یو سندره د نغمه په غو کې ور
لالی بمی بیمار نشی انا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د خبرونو د لنډیز وخت نه نیمې بجې شوې دي. راځي له مجید باوري اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړ شوې کمیټې غړی هم دی ویلي دي چې د قبایلی سیمو د عینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. تیر اوس په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمې سپین روبو سیاسي او د مدني ټولنې مشرانو سره د یادې کمیټې د ملاقات نه پس گورنر اقبال ظفر جګړه دا خبره کوله. د پاناما اسناد افشا کېدو نه پس پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړ شو کمپنیانو کې د پټ دولت په اړه د څه ډول غلطکاری رد کړې ده. په دغو اسنادو کې د وزیر اعظم په څلورو بچو کې د لور مریم په شمول د دوو زامنو حسین نواز او حسن نواز نومونه راغلي دي. د مریم نواز په اړه ویل کېږي چې کېدای شي په سیاست کې د پلار جانشین وګرځي. په افغانستان کې د ناتو نوی امریکایي کمانډان وایي په 2015 کال کې سختو جګړو او د افغان ځواکونو درنو تلفاتو د ناتو د روزنې ماموریت له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ناتو د امریکا د امنیتی پالیسۍ بنسټ او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې مهم اتحادی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د ناتو له سیکرټري جنرال ینس ستولتنبرګ سره په واشنگټن کې تر لیدنې وروسته له هغه سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. فوزی قماندانان وایي عراقي ځواکونه د درنو هوایی بمبارو په ملاتړ د دې هیواد په لویدیځ کې د هیت خارګوټي ته چې د داعش ته سخت دریځي ډلې په ولکه کې ورنوتی دي. په سیمه کې یو شمېر قماندانانو پرون وویل عراقي ځواکونه د هیت په شمالي څنډو کې د داعش د وسلوالو د سیمې نه د وستو په عملیاتو بوخت دي او د دې خارګوټي د مرکز په لور پرمختګ کوي.
اوریدونکو له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم زموږ همکار رابعه کرم خان تاسو د پاکستان د نننیو ځینو رسپانو د ادارو غټی کوي.
ایکسپریس رسپانه خپل د اړیکې لیکي خیبر پختونخوا گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې درې ورځې راسي روان بارانونو کومه تباهي کړې. دا ویل به غلط نه وي چې اعلی چارواکي د موسمونو د بدلون د خطر ادراک نه لري. ادارې زیاتوي د بارانونو او د سیلابونو بربادیانو په وخت مخنیوي لپاره سکه دې شول پاغې کې اعلی چارواکي وفاقي وزیران سېنټران او ټول صوبایي حکومتونه په یو منصوبه بندي جوړولو کې پاتې راغلي دي. کدوی سې اقدامات چت کړي وي نن به ولس مشکلات او تباهي ښکار نه وي. ادارې مخکلي کې سوال دا پیدا کیږي چې بارانونو سیلابونو د تودو غرزیدو د پولونو او د لوی سړکونو بربادۍ د مخنیوي لپاره اعلی چارواکي به کله سوچ او فکر نه کار اخلي. ادارې په وینا المیه داده چې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو دایره کمولو لپاره هیڅ منصوبه بندي نشته. ټولې هلې سلې د بارانونو او سیلابونو نه پس شروع کیږي. ادارې وایي ماهرینو د موسمونو تبدیلیانې په تهذیبونو خاتمه ګرځولې دي. سمندر کراچۍ په شمول سند بلوچستان کې ځمکه نیولې ټیوبویلونه د ځمکې لاندې د خوږو اوبو ذخیرې په ختمېدو دي. قیمتي انساني ځانونه د بارانونو او سیلابونو له وجې ختمیږي. ادارې اخیر کلي کې د دې هر څه مخنیوي لپاره منصوبه بندي به کله کیږي. د سیلاب د اوبو لپاره به ذخیرې کله جوړیږي دا وخت د سوچ کولو دی. کینې وخت په تیروي او دوی به هیڅ نشي کولی. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې یقینا د قدرتي افتونو مقابله کول د انسان د وسه بهر ده. خو خیبر پختونخوا کې په خاص توګه او بیا په نور ملک کې بلمون بارانونه او د سیلاب تباکاریانې څه حالاتو له وجې دي او څه زموږ له وجې. ادارې وایي د حکومتي ادارو لخوا د سیلابونو او بارانونو د تباکاریانو مخنیوي لپاره څه تیاری په نظر نه راځي. ادارې وایي د موسم زیاتوالی او قدرتي حالات د نقصاناتو وجه جوړیږي خو که منصوبه بندي شوی وي نو مخنیوی یې کیدای شو. ادارې لیکي د بارانونو له وجې زیاتره غریب ولس متاثره شوی دی. باید چې د دې کومک وکړی شي او د چا کورونه چې متاثره شوی دي هغې ته کورونه جوړولو لپاره بغیر د سزنډه معاوضه دې ورکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کلنګ اخیستونکي د ټلیفونونو سلسله بندولو لپاره خپل افغانستان ته د تلو خبر ورکړی دی. ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کې د امن او امان سخت حالاتو نه صرف قیمتي انساني ځانونه اخستي بلکې د صوبې معیشت هم متاثره شوی دی. دا شان په سړکونو د جرمونو شره کې هم اضافه شوی ده او په داسې حال کې د کلنګ اخستونکي ټلیفونونه د بې اطمینانۍ وجه جوړیږي. ادارې اخیر کلي کې په کار ده چې صوبه او وفاقي حکومت د دې مخنیوي لپاره جامع او کوټلې منصوبه بندي جوړ کړي چې ولس د امنیت احساس وي او سرمایه کار په اطمینان خپله پیسه ولګوي.
او د نړۍ مطبوعات
او اوریدن کو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو ری د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو په ژوندۍ بڼه هم اوریدئ شئ او لا غزه د ځان د پاره ډاونلوډ کولای هم شئ. اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کو. کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ یا د خبرلانو د خوندیتوب یوه اداره په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې خبرلان ته په ورپی خو ستونزو اندېښنه ښیي. دوی وایي د پاکستان حکومت باید د خبرلانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې افغان میرمنو ته په ورپی خو مشکلاتو لیکنه کړې او د هغوی د حقونو په خوندي ساتنه یې زور راوړی دی. په لیکنه کې راغلی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډېر کمزور دی. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد څخه ورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې میډیا او خبریالان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عیسویانو د اختر یا ایسټر په ورځ په لاهور کې په یوه بمی چاودنه کې تر اویو پورې کسان وژل شول. د دغه حملې ذمهواري منونکي ډله جماعت الاحرار وایي دوی به په دغه هیواد کې میډیا او خبریالان هم په نښه کوي. په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا میډیا ته داسې نیغ په نیغه دړه کې ورکول څه نوې خبره نه ده. سی پی جی وای دوی په دغه هیواد کې د جرنلستانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي او په تیرو دوه کلونو کې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم په دې اړه خبرې کړې دي چې باید په دغه هیواد کې د خبریالانو امنیتي مسلو ته پام وکړي. سی پی جی وای په دغه هیواد کې خبریالانو ته نه یوازې د ترهګرو لخوا دړکې ورکول کیږي بلکې د ځینو سیاسي ګوندونو جنایتکارو جنګسالارانو پوځ او استخباراتي ادارو لخوا هم خبریالان ځورول کیږي. په کومه ورځ چې د لاهور پیښه وشوه هم په هغه ورځ په کراچۍ کې مظاهره چیانو په خبریالانو گزارونه وکړل او د یو نیجی ټلویزیون ګاډی ته هم اور واچوه. د دغه مظاهره چیانو وینا وه چې میډیا دوی ته کم کوریج ورکړی دی. په پاکستان کې خبریالان وایي ریاستي او غیر ریاستي ادارې غواړي میډیا دې د دوی د خوښۍ رپورټینګ وکړي او په داسې نه کولو سره میډیا د مختلفو امنیتي چیلنجونو سره مخامخېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 کال د مارچ په لسمه نیټه په افغانستان کې قهرجنو مظاهره چیانو یوه جنۍ پر خونده ملکزاده پردي وجله چې یو ځای امام په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړ. اوس چې د دغې پیښې یو کال پوره شو دغه هیواد کې د ولسي مظاهرو وروسته حکومت د هغې په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو کار تیز کړ. افغان حکومت وایي د دغه پیښې پوره پلټنې به کوي. فارن پالیسی لیکي د فرخوندې په کیس کې انصاف نه کېدل نه یوازې د هغې له کورنۍ سره زیاتې دي بلکې دا افغان میرمنو ته هم دا پیغام ورکوي چې د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډېر کمزورې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېر سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو او مخکې تر دې چې نور ریپورټونه تور شو راځي د فرهاد دریا په غږ کې وسندرور.
مظلوم وینو تاسکی
ملنگ واس پیتلے و دیوی سرانجلی ملنگ واس پیتلے و دیوی سرانجلی پکلی کنن بات اسرافیل شپیلے والا بیگا کم چاویش دلے و دیوی سرانجلی بیگا کم چاویش دلے و دیوی سرانجلی بیگا دل تراغلے و دیوی سرانجلی آسمان نپری و دلے و دیوی سرانجلی آسمان نپری و دلے و دیوی سرانجلی sabahu wallahu kar tar sabahu wallahu kar da qadar pa balle wade we saranjle aasman na prewat le wade we saranjle aasman na prewat le wade we saranjle de gad tarakh le wade we saranjle de gad tarakh le
اوریدونکو د فرهاد دریا په غو کې مو سندره اوریده سلام پښتونخوا خبرونه کې ل مشال ریډیو موږ غوړی د جرمنی وی ورسپانې او د امریکا د تحقیقاتي ژورنالیزم ایوی ادارې هغه اسناد خپاره کړی دي چې پکې خودل شوی د نړۍ ځینې سیاستوال او تجاران په خپلو هیوادونو کې لټکسونو څخه د بچ کېدو لپاره په ځینو نور ملکونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د پاکستان د پیپلز ګوند د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو ترڅنګ د دغه ګوند ځینو نورو سیاستوالو او اوسنی وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نومونه هم اخیستل شوي دي. د پاکستان اطلاعاتو وزیر پرویز رشید تېر ورځ په یو پریس کانفرنس کې پر وزیر اعظم او دغه په کورنۍ د ټکسونو څخه د بچ کېدو تورونه رد کړي دي. په امیر سهل په دې اړه رپورټ لري.
د مرکزی امریکا یو هیواد پاناما له یوې قانوني ادارې شاوخوا 12 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمیر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. یوې سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل شوی، دا کاغذونه په پاناما کې د موساک فونسیکا په نوم له یوې قانوني ادارې پټ کړي او بیا یوې جرمنۍ ورځپاڼې ته سپارلي دي. د جرمنۍ ورځپاڼې دا کاغذونه د تحقیقاتي بریالۍ نړیوال ادارې آی سی آی جی ته ورکړی دي. آی سی آی جی بیا په اته اویا هیوادونو کې له سلو څخه له زیاتو رسنیزو ادارو سره یو ځای کار کړی او بالاخره یې د اپریل پر درېیمه نیټه دا کاغذونه خپاره کړل. کاغذونه یې اسناد ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره په اداري فساد د ګټل شویو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي. دا کاغذونه ښیي چې په څه ډول د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو او مشرانو لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده نږدې ملګري، د آیسلینډ وزیر اعظم، د سعودي عرب بادشاه، د متحده عرب اماراتو د ابوظبي امیر او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ پټې کاروباري سوداګانې کړي دي، له ټیکسونو او مالیو یې ځان ژغورلی دی او خپلې پیسې یې داسې ځایونو ته انتقال کړي دي چې هلته مالیې یا ټیکسونه ورنکړي. د موساک فونسیکا په نوم د قانوني چارو اداره وای ل شاوخوا څلور لسیز راهیسی فعالیتونه کړي او یو ځل هم جزایی یا سزا شوې نه ده. دا اداره وای هیڅ ناقانونه کاری نه دی کړی او دا چې هر وخت چې چارواکو ورڅخه معلومات غوښتي دوی ورکړي. په برتانیا کې د ټکسونو غلا کولو مخنیوي او په نورو هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړولو چارو پوه او لیکوال جان کریستنسن مشال راډیو ته وویل د پاناما کاغذونو په نوم د دې رازونو افشا کېدل هسې معنا لري لکه څو کاله مخکې چې د امریکا استخباراتو یوې ادارې کارکوونکي ایډورډ سنوډن رازونه افشا کړي ول.
دی
وایي زما په نظر د پاناما کاغذونو په ډاګه کېدل زموږ د عصر له تر ټولو لویو افشا شویو رازونو څخه یو مثال دی. دا په ټاپو یا جزیره کې له نړیوالې قانونی ادارې څخه د کاغذونو پټېدو او پډاګه کېدو لومړی تر ټولو لویه پیښه ده. دا ډېره حیرانوونکې پیښه ده. په میلیونونو کاغذونو پډاګه کړل شول او لا هم ښکاره کیږي. په افشا شویو پټو معلوماتو کې یوازې سیاستوالان نه دي شامل بلکې د ګرد نړۍ کاروباریان او نور دولتمند خلک پکې شامل دي. زما په نظر د دې رازونو افشا کېدو سطح یا کچ د ایډورډ سنوډن له افشا شویو رازونو سره پرتله کولی شو ځکه چې دا د نړۍ د پیژندل شویو خلکو د هغې درغلۍ ښکارندویي کوي چې تر لسیزو روانه وه. پوښتنه دا ده چې د نړۍ پیژندل شوي او شتمن خلک په څه ډول کولی شي چې له مالیو یا ټیکسونو ځان وژغوري او یا له خپل هیواده بهر کاروبارونه جوړ کړي او هیڅ کس ترې خبر نه وي. بی بی سي وپاڼه وایي له ټیکسونو د ځان ژغورلو څو طریقې دي. په دې کې یوه د شیل کمپنۍ یا پټ شرکت جوړولو ده. د دې طریقه داسې وي چې یو شتمن کس د بل کس یا د نورو کسانو په نوم په یوه داسې هیواد کې شرکت جوړوي چې هلته دا ډول کاروبار ناقانونه نه وي. په نړۍ کې اکثر هیوادونه چې ټاپو وزمه دي یا جزیرې دي هلته دا کار کیږي لکه قبرس، مالټا او یا هم پاناما. په دې هیوادونو کې اکثر قانوني ادارې لکه موساک فونسیکا د شتمنو او پیژندل شویو خلکو د شناخت پټولو لپاره کاغذونه جوړوي او شرکتونو یا مالی مرکزونو ته یو پوښ جوړوي. په بله معنی د دې خلکو اصلي هویت یا شناخت پټوي. جان کریستنسن وایي د ګرد نړۍ په هیوادونو کې له ټیکسونو ځان ژغورل ناقانونه کار دی. دی وایي په هر ډول حالت کې له مالیو ځان ژغورل ناقانونه کار دی. که داسې معاملې عدالت ته ورشي نو ناقانون ثباتیږي. زما په نظر خلک پوهیږي چې کله څوک په نورو هیوادونو یا جزیرو لکه په پاناما کې ادارې یا کمپنۍ جوړوي نو هغوی پوه شي چې یو ناقانونه یا کرپټ یا درغله کار روان دی. نو پټې کمپنۍ یا په جزیرو کې مالی مرکزونه هم ناقانونه وي. او که څنګه کریستنسن وایي د خفګان خبره دا ده چې دا شرکتونه چې په کومو هیوادونو کې جوړ وي یا یې د جوړولو اجازه وي هغه ناقانونه نه وي.
دی
وایي د خفګان خبره دا ده چې په جزیرو کې جوړ شوي شرکتونه قانوني وي. اصلي مسأله دا ده چې د پاناما په څیر هیوادونه د شرکتونو یا کمپنیو د اصلي مالکانو پیژندګلوۍ غوښتنه نه کوي. نو د موساک فونسیکا په څیر قانوني ادارې یا کمپنۍ بیا د کاروبار برخوالو یا د هغوی نومونه رجسټروي. دا هغه خلک دي چې یوازې نومونه یې کارول کیږي او د اصلي مالک نوم یا شناخت پټ وي. دا په جزیرو کې د جوړو شویو کمپنیو تر ټولو حیرانوونکې برخه ده چې هغوی د اصلي مالکانو نومونه نه په ډاګه کوي.
The identity of the real people.
د پاناما په کاغذونو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز، د زوی حسن نواز او زوم کیپټن ریټایرډ صفدر په نوم هم لوی شرکتونه ښودل شوي دي. د ټیکسونو او کاروبارونو چارو پوه جان کریستنسن وایي د دې کاغذونو او اسنادو له افشا کېدو سره ښایي په هیوادونو کې ولسونه پر سیاستوالانو او حکومتونو فشار راوړي چې د دې ډول کارونو مخنیوی وکړي. د ده په خبره اوس وخت راغلی دی چې د نړۍ په کچه یو داسې تړون لاسلیک شي چې د دې پټو او ناقانونه کاروبارونو مخه ونیسي.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوه
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تو ای دی میو جی پام کوه
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ری او د مشال رادیو خبرونه تاسو هر ورځ نه هغېټې خبري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې د بیوزلۍ کچا لوړ شوې ده او د ثبات لپاره باید غریبۍ کچا راټیټ شي. ښاغلی غنی نن له افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې بورډ په غونډه کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلله. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس پر رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي بېوزلي له ناامنۍ سره مستقیم تړاو لري او د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ په غونډه کې ویل چې له 2013 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه له 46% څخه 49% ته لوړه شوې ده. د یوې بیوسلی زیاته شوې ده ل 2013 څخه تر 2014 کال پورې بیوسلی ل 46% څخه 49% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی وی لوی امنیتي قوی سربیره اقتصادي قوه هم و. د دغه ځواکونو وتو د افغانستان پر اقتصاد بد تاثیر وکړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره ضروری ده چې د بیوسلی اندازه راټیټه شي. که څه هم دا لومړی ځل دی چې په خپله ولسمشر په افغانستان کې د بېوسلۍ د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي د بروکسل او وارسا په راتلونکو غونډو کې به د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزي خبرې وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوه چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه مفصلې خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې، د اداري فساد، خې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې، خو وایي لا هم په دې برخو کې جدي هڅو ته اړتیا ده. د یوې افغان حکومت یو شمېر مهم مسؤلیتونه لري. دوی باید امنیتي مصارف ښه مدیریت او په ورته وخت کې د پراختیايي هغه چارو مالي تمویل وکړي چې خلکو ته نتیجه ملموسه وي. اداري فساد هم له جدي ستونزو څخه ده. که افغان حکومت په دغه هڅو نه بریالی کیږي، له یوې خوا به یې خپل مؤثریت تر اغېز لاندې راوستی وي او له بل پلوه به دغه چاره د نړیوالو مرستو د اغېزمنتوب په برخه کې هم بې اغېزې نه وي. د بېوسلۍ له امله خلک هم په تنګ شوي او همدې بېوسلۍ اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو لړۍ هم ګړندۍ کړې ده. روسیو سرویګانو خودلې چې خلک د ملي وحدت حکومت پر فعالیتونو خوښ نه دي او د خپل راتلونکو پاړه هم ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي حکومت باید د خلکو د ناراضایتۍ لامل معلوم او حل لارې ورته ولټوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو ماشوم ځینو وسلوالو تښتولی و او د هغه د راخوش کولو په بدل کې د هغه له پلاره ډېرې زیاتې روپۍ غوښتلې، خو اوس چارواکي وایي چې پرون یې دا ماشوم راپیدا کړی دی او ځینې کسان یې هم په همدغه تړاو نیولی دي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د انسان تختونکو له منګولو څخه راخوشې کړی شوی 45 کلن زلمی احمد ولید چې د ننګرهار د طب پوهنځي د استاد ډاکټر محب الله شینواري زوی دی، د ننګرهار چارواکو د دوشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د خبریالانو او یو شمېر مدني فعالانو په وړاندې خپلې کورنۍ ته وسپاره. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د دغه پیښې اصلي عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
نن موږ وکولای شو د جناب ډاکټر صاحب نوی ځوان بچی چې تقریبا د 45 شپو را په دې خوا د جلال آباد د ښار د درېمې ناحیې څخه اختلاف شوی و. موږ وکولای شو چې نن د اختلافچانو د منګولو څخه خلاص کړو. ځینې عاملین راسره شته، خو هغه اصلي عاملین چې مستقیما د ده په عملي اختلاف کې لاس درلود د هغو په تصګیري کې به هم ډېر ژر اقدام وکړو. دا قضیه تر ډېر مخفي او جدي کوشش لاندې ده، ډېر توضیحات نشو ورکولی.
ډاکټر محب الله شینواری وایي چې د زوی د راخوشې کېدو په بدل کې ترې نه $1 میلیون غوښتنه کېدله.
د اختلافچانو تقریبا د مانا $1,00,000 غوښتل. زه فکر نه کوم چې دا به د چا له توانه پوره وي. که نه
په دې وروستیو څو میاشتو کې په جلال آباد ښار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي چې د ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د خلکو دا اندېښنه د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له چارواکو سره شریکه کړه.
د امنیتي موظفینو نه زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې د دغسې پیښو مخنیوي کې باید خوټلي ګامونه واخلي. طبعا به د دوی تر شا داسې څوک وي چې هم تخار کې اوسېږي، زموږ استاذ تر څنګ دي. هر څوک وي، که هغه زورواکی وي، کمواکی وي، که د هرې طبقې سړی وي، امنیتي مسؤلین په دې مکلف دي چې ونیسي.
د دوی د اندېښنې په وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل
دا به زوري وی چې موږ په دې پوه شو چې یو سړی په دې خار کې اوسېږي او مصالحه کسان لري او غوښتل اختطاف کوي او موږ دې هغه ته ګورو. مهمه دا ده چې باید شواهد ولرو او اسناد ور باندې ولرو. هر څوک چې وي هغه به قانون منګول تر راکش کیږي، په دې مطمئنه اوسه.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال شیرزاد وایي چې د تیرو دریو میاشتو په دوران کې له دوی سره د انسان تښتونې لس پیښې ثبت شوې وي چې دوی په دې توانېدلي دي چې 15 هغه یې کشف کړي او تښتول شوي کسان کورنیو ته وسپاري. د ده په خبره چې په همدې دوران کې 15 تنه سړي تښتونکي هم نیولي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم تاسو هم دا اوس وړاندې کیږي. که چیرته تاسو غواړئ زموږ په خبرونو کې برخه واخلئ نو په ژوندۍ بڼه هم راتللی شئ، ټلیفون کولی شئ. همدارس تاسو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼې ته ورشئ، هلته خپله تبصره ولیکئ یا موږ ته خپل میسج یا پیغام راولیږئ. او د مشال ریډیو له فیسبوک پاڼې څخه تاسو دا هم کولی شئ چې زموږ خپرونې د رپورټونه، تصویرونه او ویډیوګانې چلته شته دي، هغه د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. او هیله ده چې موږ ته ووایئ چې موږ خپلې خپرونې نورې څنګه ستاسو لپاره ښه کولی شو. په سلام پښتونخوا غړی په دې اخره کې راځي و بل سندره ورو د شفیق مرید په غا کې. په بل غړی کې بیا موږ له تاسو سره ویل د چیر سره اوسه.
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم، ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم. یو مې او فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي. زهران يم زهران يم. یو مې او فطر Субтитры создавал DimaTorzok.